السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واوري چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو موضوع د پاکستانی چارواکو او هلته د میشتو طالب ډیپلوماتانو ترمنځ ناندری پارولی دي. دغه راز به واوري چې په ویانا کې د طالبانو د حکومت د مخالفانو غونډه د یوې اعلامیې په صادرولو سره پای ته رسیدلې. دغو طالب مخالفانو د نړیوالې ټولنې غوښتي چې له دوی سره په افغانستان کې د یو لنډمهالې یا اوبدي حکومت په جوړولو کې مرسته وکړي. دا راپورونه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. په ویانا کې د طالبانو د حکومت مخالف څېرو له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د یو اوبوري یا لنډمهالې حکومت له جوړېدو سره مرسته وکړي. دغه مخالف څېرو پرون چهارشنبه د ویانا بهیر 15مه غونډه د یوې اعلامیې په خپرولو سره پای ته ورسوله. په اعلامیه کې چې ګڼ شمېر افغان رسنیو خپره کړې، راغلي چې نړیواله ټولنه باید د طالبانو په وړاندې د افغانستان د خلکو مبارزه او هوډ په رسمیت وپیژني. دوی دغه راز ویلي چې د افغانستان د راتلونکي لپاره یې د لارې نقشه برابره کړې چې اډانه کې یې سیاسي راتلونکي، نړیوالې اړیکې، بشري حقونه او اقتصادي مسلې رانغښتل شوي دي. طالبانو د غونډې پر اعلامیه تبصره نه ده کړې، خو د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دوه ورځې وړاندې دغه غونډه تکراری او بې ګټې بللې وه. مجاهد ویلي و چې د غونډې ګډونوال جګړه غوښتونکي او دسیسه جوړونکي دي. د طالبانو د حکومت د عدلیې وزارت وایي د دغه وزارت له سرپرستۍ د عبدالحکیم شرعي د استعفا په اړه راپورونه ناسم دي. د دغه وزارت بیان برکت الله رسولي چهارشنبه ناوخته په یوې خبرخانه کې ویلي چې د عدلیې وزیر د اسلامي امارت د مشر د حکم پر بنسټ د درملنې په موخه د دویم ځل لپاره متحده عربي اماراتو ته تللی دی. د رسولي په ټکو شرعي به ډېر ژر بیرته افغانستان ته راستون شي. د طالبانو لخوا د شرعي د استعفا د رد خبرونه وروسته له هغه خپرېږي چې په کابل کې یوې سرچینې د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته تایید کړه چې د طالبانو د مشر د پریکړو په تیره بیا د نجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه د دریځ له کبله د کابینې ډېر شمېر وزیران خوابدي شوي او استعفا یې ورکړې دي. په تاشکند کې امریکایي او ازبک چارواکو د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په تاشکند کې د امریکا سفیر جاناتن هنیک او د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر ځانګړي استازي اسمت الله ارګاشیف په یوه کتنه کې د افغانستان د اوسني وضعیت په اړه خبرې کړي. په هغې اعلامیه کې چې د چهارشنبه په ورځ د وزارت خپره کړې، راغلي چې په کتنه کې د نړیوالو هڅو په چوکاټ کې له افغانستان سره د اړیکو پر پراختیا خبرې شوې. د بشري حقوقو څخه باندې ډېر څو بنسټونو ائتلاف ویلي د سږ کال د جنوا د سرمشریزې د ښځو نړیواله جایزه په افغانستان کې د ښځو چارو پخوانی وزیر مسعود جلال او د هغې لور حسنا جلال ته ورکړل شوې ده. د جنوا سرمشریزې د سې شنبې په ورځ په یوې خبرخانه کې ویلي چې دا جایزه د ټولو هغو افغان ښځو په استازیتوب چې د بشري حقوقو لپاره هڅه کړې، مسعود جلال او حسنا جلال ته ډالۍ شوې. په خبرپاڼه کې وړاندې راغلي مسعوده جلال لومړنۍ ښځه وه چې د افغانستان ولسمشریزو ټاکنو لپاره یې ځان نومان کړی و. د خبرپاڼې په ټکو حسنا جلال هم د افغان ښځو غورځنګ جوړ کړی چې په نړیواله کچه د ښځو غږ پورته کوي. دا جایزه د جنوا د بشري حقونو او ډیموکراسۍ په 12مه کلنۍ غونډه کې د ټولو هغو افغان ښځو په استازیتوب ډالۍ شوې چې انساني کرامت او برابرۍ لپاره یې مبارزې کړې دي. د اسرایلو پاوز وایي چې د چهارشنبه په ورځ د غزې تړانګې په لویدیځه غاړه کې د عملیاتو پر مهال درې فلسطینیان وژلي دي. د اسرایل پاوز په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه کسان پر ترهګرو د وسلو د پلور په خاطر د څار لاندې. او د چمپیونز ترافي لوبې په لړ کې سبا جمعه افغانستان خپله لومړنۍ لوبه له جنوبي افریقا سره کوي. دغه لوبلړۍ پرون چهارشنبه د پاکستان او نیوزیلند پر لوبې پیل شوه چې نیوزیلند کوربا پاکستان ته په 6 منډو ماته ورکړه. نیوزیلند په ټولو 50 اورونو کې د 5 لوبغاړو په سوځېدو د پاکستان لوبډلې ته 321 منډې هدف ورکړی وو. اوریدونکو دا وو خبرونه، تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم لوستلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. که چیرته انټرنیټ لرئ، زموږ خبرونه راپورونه زموږ پر پښتو فیسبوک پاڼه کې هم موندلی شئ. د فیسبوک آدرس مو دی facebook.com/azadiradio. له پاکستانه د افغان کډوالو استل هغه مسله ده چې د پاکستانی چارواکو او هلته د میشتو طالب ډیپلوماتانو ترمنځ ناندرۍ پارولې دي. اسلام آباد کې د طالبانو شارج دافیر وایي پاکستان لمخکنی پلان او د دوی له خبرولو پرته له اسلام آباد او راولپنډۍ څخه د افغان کډوالو نیول او اخراج پیل کړي، خو پاکستانی چارواکي بیا وایي دوی کډوالو سره تر خپل وسې ښه چلند کړی او اوس د طالبانو نوبت دی چې حقونه یې ورکړي او وطن کې د بشپړې مشتدا زمینه ورته برابره کړي. تفصیل به له فریدې سیاله واورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند شفقت علي د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې چې د دې وزارت پر وېبپاڼې خپور شوی ویلي د افغان چارواکو د اداوې ناسمې دي چې ګواکې د افغانانو سره په پاکستان کې ناسم چلند کیږي. د هغه په ټکو پاکستان له لسګونو کلونو راهیسې د میلیونونو افغانانو کوربتوب کړی او د محدودو نړیوالو مرستو باوجود هغوی ته زده کړې، روغتیا خدمتونه او نورې اسانتیاوې برابرې کړي دي. د دې ترڅنګ پاکستان ویلي د ناقانونه بهرنیانو د ایستلو پلان په 2023 کال کې پیل شو او د دې پروسې پر مهال د هر ډول ناوړه چلند د مخنیوي لپاره لازم اقدامات شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړې چې دوی له افغان چارواکو سره پراخې خبرې کړي څو د افغان کډوالو د ورستنېدو پروسه منظموي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیان د شفقت علي له خولې زیاتوي پاکستان تر خپلې وسې هر څه کړي، خو اوس د طالبانو د حکومت اصلي آزموینه ده چې آیا دوی خپلو ستنو شوو وګړو ته په افغانستان کې د ژوند لپاره مناسبه فضا برابروي او که نه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تر دې بیان مخکې په اسلام آباد کې افغان سفارت د چهارشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼې پخوانی ټویټر په یو اعلامیه کې ویلي وو پاکستاني چارواکو په رسمي ډول له سفارت سره افغانستان ته د کډوالو د ایستلو په اړه هیڅ ډول معلومات نه دي شریک کړي. سفارت د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د افغان کډوالو د ایستلو موضوع باید روښانه کړي او که دا اقدام انفرادي عمل وي مخه یې ونیسي. د سشنبې په ورځ د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری د پاکستاني چارواکو له خولې ویلي وو ټول افغانان پرته له هغو چې معتبرې ویزې لري باید د 2025 کال د فبروري تر وروستۍ نیټې له اسلام آباد او لاهور پنډۍ ښارونو ووځي. په دې پریکړه کې نه یوازې هغه افغانان شامل دي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پاکستان ته کډوال شوي، بلکې هغه هم پکې راځي چې پخوا پاکستان ته تللي وو او د ICC او PR کارتونه لري. فرید الله چې نږدې 30 کاله کېږي پاکستان کې اوسېږي او په پېښور کې کاروبار لري، ازادي راډیو ته وویل
نو دلته غټ غټ کاروبارونه دي، تقریبا د هر چا 2 او 5 او 6 دوکانونه دي، نو دا به مکمل ختم شي. دا بیا د افغانانو چې کوم سرمایه ده نو هغه مکمل ختم شي، نو هغه نشي کولی چې نو ته حکومت ورکولی شي او نه دا په دې 15 یا 16 ورځو کې دا کاروبار راغونډېږي.
دا فرید الله په خبره نه یوازې د پانګې له لاسه ورکولو ته اندېښنه لري چې پاکستان افغانان داسې هېواد ته شړي چې هلته کاروبار نشته او له دمخه ورغلي کډوال له ستونزو سره مخ دي. عبدالرحمن چې د کندهار د نساجۍ د قلندرزیو د کډوالو په کم کې ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل
نه پاکو اوبو ته لاسرسی لرو او نه هم مثلا په کلي کې مسجد لرو، نه په کلي کې مکتب لرو، نه کافي خواړه لرو.
د پاکستان حکومت ادعا کوي چې یوازې هغه افغانان نسی چې قانوني اسناد نه لري، خو په پاکستان کې میشت افغانان بیا وایي د قانوني اسنادو د درلودو سربیره هم د پولیسو لخوا نیول او زورول کیږي. پاکستان د حکومت په وروستۍ اعلامیه کې هڅه شوې چې د افغان کډوالو د جبري ایستلو موضوع ته د یوې قانوني او منظمې پروسې بڼه ورکړل شي. په بیان کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نه یوازې دا چې اسلام آباد کې د طالبان د حکومت د شارش دفیر څرګندونې رد کړي، بلکې دا پوښتنه هم راپورته کړې ده چې آیا د طالبانو حکومت کولی شي چې رسنو شو افغانانو ته د اوسېدو او ژوند کولو مناسب شرایط برابر کړي او که نه. دا دریس سرګندوی چې پاکستان غواړي له خپل خاورې څخه د افغان کډوالو د جبري ایستلو په برخه کې د نړیوالو انتقادونو مخه ونیسي او پر طالبانو فشار راوړي چې د کډوالو د بیرته جذب لپاره مسؤلیت واخلي.
و موریدل چې پاکستان کې د افغان کډوالو د ایستلو مسله په یو جنجالي بحث اوښتی ده. طالبان وایي چې د پاکستان حکومت له دوی سره همغږي نه ده کړې او په خپل سر یې د کډوالو نیول او زورول پیل کړي دي، خو د پاکستان حکومت بیا وایي چې دوی له کډوالو سره سم چلند کړی او اوس د طالبانو وار دی چې حقونه یې ورکړي او خپل هیواد کې د بشپړې مشتدو زمینه ورته برابره کړي. بلورته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د هغه دفتر د تړلو خبرې ترلاسه کړی چې له نورو هیوادونو او افغانستان څخه امریکا ته د افغانانو د لیږدولو لپاره کار کوي. روټرز خبری آژانس پرون دغه راپور ورکړی دی، خو په بیلابیلو هیوادونو کې امریکا ته د تګ په تمه منتظر افغانان وایي چې دغه خبر ډیر خوشینی کړي. تفصیل په دې راپور کې
متحدو ایالاتو ته د افغانانو د انتقال او بیا میشتیدنې د پروګرام د بندیدو په اړه خبرو سویو راپورونو د دغه پروګرام په شرایطو د برابرو کسانو ترمنځ اندېښنې راپارولی دي. رویټرز خبري اژانس د چهارشنبې په ورځ د فبروري په 19مه راپور ورکړی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یاد هیواد کې د افغانانو د بیا میشتیدنې د بندیدو په اړه خبرتیا ترلاسه کړې ده. یو امریکایي چارواکي د افغانانو د بیا میشتیدنې د پروګرام یو مطرح ملاتړي او دوو با خبرو سرچینو رویټرز ته ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ادارې ته چې د افغانانو د میشتیدو پر پروګرام څارنه کوي ویل سوي چې د دغه پروګرام د ختمېدو لپاره دې د روان کال تر مارچ میاشتې پورې یوه طرحه چمتو کړي. رویټرز خبري اژانس یتوي چې دې مواردو کې د کیر د همغږۍ مرکزونو تړل هم شامل دي چې په قطر او البانیا کې د افغانانو د بیا میشتیدنې د اسانتیاو لپاره رامنځته سوي دي، خو سپینې ماڼۍ او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لا په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. د امریکا د کډوالۍ کیس لرونکي ډیری کسان چې په میاستو آن له کلونو راهیسې په افغانستان او نورو هیوادونو کې د لیک په تامه دي، اوس له ناڅرګند برخلیک سره مخامخ دي. محمد یونس بصیری چې د قطر په کمپ کې دیره دی او امریکا ته د تګ کیس لري، ازادي راډیو ته وویل:
که زه خپل داسې رواني حالت کې یم چې بېخي مې تشویش باندې درسته شپه خوب نه راځي، نو مشکلات بېخي ډېر دي. خلک خوند په تشویش دي چې څه به کېږي، نو څوک وایي چې دا خل لېږي له قطره بل چېرته لېږي، څوک وایي یو شی وایي، څوک بل شی وایي، داسې دقیقې هغه نه ده معلوم چې څه به وشي.
په پاکستان کې افغان کډوال ایمل هم ورته اندېښنه لري:
دا ډېر خورا بد خبر دی، او دې خبر زما پر رواني وضعیت ډېر بد تاثیر کړی. متحده ایالات او دوی سره وابستانی حدونه په دې پوهیږي چې افغانستان ته ګرځېدل هغه خلک چې دلته میشتي هغوی د پاره یو انتخاب نه دی.
رویټرز په خپل راپور کې ویلي چې د افغانانو د لیکت ائتلاف افغان ایوک مشر شان واندیور امریکا کې د افغانانو د بیا میشتیدنې د پروګرام احتمالي تړل ملي ننګ او د هغو کسانو پر وړاندې خیانت بللی چې د متحده ایالاتو تر څنګ جنګېدلي دي. وړاندې راغلي چې د دې پروګرام د بندېدو اقدام کولی سي دوه لکه هغه افغانان اغېزمن کړي چې ایس آی وي کیسونه لري او یا هم امریکا ته د انتقال لپاره په بیلابیلو هیوادونو کې دیره او د پناه غوښتنې کیسونه یې د څېړلو په حال کې دي. رویټرز د امریکایي چارواکو په حواله ویلي چې د دې ډلې 110,000 تنه په افغانستان، 40,000 په دوحه او تیرانا او پاتې 50,000 نور یې په کابو نوي هیوادونو کې چې نږدې نیمایي په پاکستان کې دي امریکا ته د لیږدو په تمه دي. مخکې تر دې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وخت له رسېدو وروسته امریکا ته د پناه غوښتونکو د بیا میشتیدنې پروګرام د دریو میاستو لپاره وځنډاوه. د امریکا متحدو ایالاتو د افغان کډوالو د لیک د ځنډولو په اړه ویلي: کوم افغانان چې امریکا ته انتقال شوي له امنیتي اړخه سم نه دي څېړل شوي. متحدو ایالاتو د هغو زرګونو افغانانو لپاره چې افغانستان کې د امریکا د ماموریت پر مهال یې له دغه هیواد سره په بیلابیلو برخو لکه امنیتي او پراختیایي پروژو کې همکاري کړې ده، د P1 P2 او SIV په څیر د کډوالۍ ځانګړي پروګرامونه تنظیم کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
اوریدونکو، لکه څنګه مو چې مخکې په خبرونو کې هم واوریدل، په ویانا کې د طالبانو د حکومت د مخالفو څیرو غونډه پای ته رسیدلې. دوی له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د یو عبوري یا لنډمهالي حکومت له جوړېدو سره مرسته وکړي. دغو مخالفو څیرو پرون چهارشنبه د ویانا بهیر 15 غونډه د یوې اعلامیې په خپرولو سره پای ته ورسوله. په اعلامیه کې چې ګڼ شمېر افغان رسنیو خپره کړي، راغلي چې نړیواله ټولنه باید د طالبانو په وړاندې د افغانستان د خلکو مبارزه او هوډ په رسمیت وپیژني. دوی دغه راز ویلي چې د افغانستان د راتلونکي لپاره یې د لارې نقشه برابره کړې چې اډانه کې یې سیاسي راتلونکي، نړیوالې اړیکې، بشري حقونه او اقتصادي مسلې رانغښتل شوي دي. طالبانو د غونډې پر اعلامیې تبصره نه ده کړې، خو د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دوه ورځې وړاندې دغه غونډه تکراري او بې ګټې بللې وه. د ویانا د غونډې مهم ګډونوال د ملي مقاومت په نوم جبهې مشر احمد مسعود او د افغانستان د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو د مخالف ډلې مشر محمد یاسین زیادی، پر دوی سربیره لسګونه نورو سیاسي څیرو، د پارلمان پخوانیو غړو او د بشري حقونو او ښځو فعالانو په غونډه کې چې دوه ورځې دوام وکړ برخه اخیستې وه.
للوبخالو
لنړی
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو
هر ورځ شپه ورځ.